په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونه کې چې ولسي جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید په خپلو کې موجود اختلافات په معقول ډول حل کړي. دا هم اوري چې په غور کې د وسلوالو لخوا د ځینو تښتول سوو ملکانو مړي د هغوی کورنیو ته وسپارل سول. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د فرانسې په کلی کم کې اور لګیدلی دی. دا په اصل کې ده چې چارواکي غواړي دغه کم بند کړي. د ازبکستان حکومت یو پلاوی د قرغزستان جنوبي ښار اوشت رسیدلی او تود هرکلی هم سوی دی. خو تر هر څه مخکې له ناجیې صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر په غور کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د ملکي وګړو د وژل کېدو پیښه غندلی. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو د ګډې کمیټې کار تر راتلونکو دوه ورځو پورې پیل شي. او د زابل ولی وایي د دغه ولایت د عدلي رئیس د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست په غور کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د ملکي وګړو د وژل کېدو پیښه غندلې ده. جمهوری ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د پیښو لاملانو به د عامو وګړو د وینې انتقام واخلي. د خبر پاڼه وروسته له هغې خبره شوه چې د غور سیمه ییزو چارواکو وویل یو شمېر وسلوالو چې ځانونه یې داعش ډلې پورې اړوند بلل تېر ماښام یې دېرش ملکي وګړي وژلي دي. د دغه ولایت والی محمد ناصر خازی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ټاکل شوی چې دغه کمیټه تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپل کار پیل کړي. د دغه کمیټې یو غړي محمد امین کریم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په
دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دغه کمیسیون د دولت لخوا په رسمي ډول پرانیستل شي او خپل عملي کار پیل کړي. افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سمود وړاندې د سولې هوکړه لاسلیک کړ او دغه هوکړه لیک د پلي کېدو لپاره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو هم سلا وشوه. د ولسی جرګې دری پلاوی وایي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله وویل چې د حکومت مشران باید خپل دغه اختلافات په تفاهم حل کړي. د ویمن د حکومت لمشرانو په جدي ډول غواړي چې خپل دغه اختلافات په یو تفاهم سره حل کړي، دغه اختلافات علني نه کړي. دا په دچل کې ده چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپل وروستۍ سرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړ او ادعا وکړه چې ولسمشر غنی پر د باور نه لري. او د زابل والی وایي د دغه ولایت د عدلي رئیس ګلاب محمد خطیر د اخلاقي فساد په تور سرنولۍ ته معرفي شوی. بسم الله افغان ملنن ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي دنده ځنډول شوې ده.
هغه سرنولۍ ته معرفي کوي او سره دغه علاقه چې تر اوسه ماجدلی نه دی نه ماته معرفي شوی دی نه ماته راغلی دی. دواړه سوه پوښتنه کېږي، بس خاص به کېږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومه شي.
دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په یوه خپره شوې ویډیو کې د زابل د عدلي رئیس ګلاب محمد خطیر لیدل کېږي چې د خپل یو کارکوونکي څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. خو د عدلي رئیس ګلاب محمد خطیر دغه ادعا رد کړې او ویلي چې دا په زابل کې د ځمکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یوه جوړه شوې دسیسه وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په کوټه ښار کې د پرونی حمله د قربانیانو لپاره نن د ماتم اعلان وسو.
په دغه ښار کې نن ټول دوکانونه او دفترونه بند وو او د یو شپېته پولیسو څخه د ځینو د جنازې مراسم وسول. ډېری وژل شویو پولیسو شل کاله یا یو څه زیات عمر لره. د اسلامي دولت په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې په دې حمله کې شاوخوا 133 کسان ټپیان شول. د پاکستان په نورو ښارو کې هم ځینې دفترونه د ماتم په توګه تړل شوي وو او پر دولتي ودانیو بیرغ نیم ځوړند وو. د امریکا د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي مشران غواړي د نومبر د 8مې له انتخاباتو وروسته د ایران پر وړاندې د بندیزونو قانون بیا پلي کولو لپاره رای ورکړي. دا قانون چې د ایران پر بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام بندیز لګوي د دسمبر په 1 پای ته رسیږي. ویل کېږي د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې رئیس اډ رایس به د راتلونکو 10 کلونو لپاره له سره دغه قانون وړاندې کړي. د قانون راتلونکی څرګند نه دی، خو ویل کېږي شایي سپینه ماڼۍ مخالفت وکړي. د اوباما ادارې له کانګرس غوښتي چې دا قانون دې له سره نه وړاندې کوي، ځکه مخکینی قانون تر اخري نیټې تېرېدو وروسته هم کولای سي په هغه صورت کې که ایران د نړۍ له قدرتونو سره له کړې موافقې سرغړونه وکړي پر ایران اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیا وایي نه ورځې کېږي چې د سوریې په حلب ښار کې هوایي حملې نه دي کړې. څو راپورونه وایي چې په وروستیو ورځو کې هوایي حملو دوام کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکي سرګی روتسکوی پرون ویلي چې مسکو د اکتوبر په 9مه هوایي حملې ودرولې او اوس به هم دا اقدام دوام وکړي. د ونه ویل چې د څومره مودې لپاره به هوایي حملې نه کېږي. دی وایي
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что с 18
Заварам стасу пам ди хакыкат тараваром чи да октябр ла талсмине те да Русия ау Сурия алвутку да халап ла 10 километр сер амалият тараволиди да Сурия ау Русия да хвай хмло вакфа па вагадзержи
Круг этого города будет продлён.
خود سوریه د بشری حقوقو د څار د لیوای هوایي حمله د تیر شنبه په ورځ بیرته پیل شو او په ختیځ حلب کې تر اوسه د ملکی وګړو د وژل کېدو راپور نه دی ورغلی. د فرانسې په کالی کمپ کې اور لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي دغه کمپ بند کړي. پناه غوښتونکو د حکومت د پریکړې په اعتراض کې نن په کمپ کې خیمو او پناه ځایونو ته اور ورته کړ. د کمپ ته تړلو د عملیاتو له پیل مخکې له 6000 څخه تر 8000 کسان پورې په دغه کمپ کې راټول شوي وو. اوس شاوخوا 4000 کسان په دغه کمپ کې پاتې دي. فرانسوي چارواکي پناه غوښتونکي د دغه هیواد نورو سیمو ته د پروسس لپاره بیايي او هلته به دوی د پناه غوښتلو فرصت ترلاسه کړي. یو فرانسوي چارواکي ویلي چارواکو پناه غوښتونکو ته ویلي چې خیمو ته اور نه ورته کوي، خو ځینې بیا هم دا کار کوي. د دې کمپ ته تړلو عملیات شایي یوه اونۍ وخت واخلي. او د ازبک حکومت یو پلاوی د قرغیزستان جنوبی ښار اوش ته ولاړ او د قرغیزستان لخوا یې تود هرکلی وسو. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال محمد کلیی ابول غازیف او شونیش رزاقوف د شاوخوا 130 استازو له ازبک پلاوی سره په دوستوک سرحدي دروازه کې وکتل. وروسته په اوش ښار کې د قرغیزستان میشتو ازبک مشرانو سره غونډې وسوې. رسنیو راپور ورکړی چې قرغیز ولسمشر الماسبیک اتمبایف د ازبکستان له سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف سره تلیفوني خبرې هم کړې دي. د خبرو پر مهال اتمبایف له ازبک مشرانو څخه د ازبک قرغیز اړیکو ټینګولو په اړه د هغوی له هڅو مننه وکړه. دا و د دې سات مهم خبرونه. اوس له نجیبه زمان څخه د افغانستان د یو شمېر ښارونو د هوا حالات اورو.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان صاف وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 1.8 او په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 3.9 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 3.4، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15.8 او اټکل سوې ده، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.14 ده، په فیض آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 6.10 شودل سوې ده، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 درجه ده، او په ګردیز کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 3 درجه
اٹکل سوی ده. ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د حکومت مشران باید په خپلو کې موجود اختلافات په معقول ډول حل کړي. یو کارپو
دا نه تنها چې په ولس باندې بد اغیزه کوي، د حکومت اعتبار له منځه غورځوي، په سیمه ییزه کچه باندې د دې حکومت اغیزمنتیا ته صدمه رسوي.
په یوه ګردي میز کې د همدغو اختلافاتو پر اغیزو خبرې شوي.
رئیس جمهور مکلف ده چې د خلکو سره کینی دا موضوع سره حل کړي، که چیرې هغوی زیاتی کوي له ولس سره یې شریکه کړي.
په غور کې د وسله والو کسانو لخوا د ځینو تښتول سوو ملکیانو مړي د هغوی کورنیو ته وسپارل سول. د فراه ولي وایي په دغه ولایت کې د وروستۍ جګړې پر مهال کارول سوې وسله له نږدې ګاونډي هیواد څخه راوړل سوې وه.
موږ به د دې درک معلوموو، په دې باندې به کار کوو چې څنګه دا وسله او مهمات په لنډه طالب ته رسېدلي دي له لنډو مرګونو نه.
په بل راپور کې اوري چې د کندوز والي وایي کوشش کوي ټول ښار د وسله والو له موجودیته تصفیه کړي.
دسې عمومي عملیات لپاره چې په یوه ورځ کې یعنې ډېره ساحه موږ پاکه کړو، د هغې لپاره خاص تدابیرو پلان روان د کار شروع دی.
د زابل د عدلیې د رئیس دنده د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته وځنډول سوه.
دواړه سوه پوښتنه کېږي، درخواست به کېږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله.
په کوټه کې ځینو فعالانو د پولیسو پر مرکز وروستۍ حمله وغندله.
له ډېر وخت د کوټې حالات ډېر زیات خراب دي. یار د 8 اگست واقع وسوه، نن سیم بیا غنم نه واقع وسوه.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف اعلان وکړ چې له داعش ډلې د رقه ښار د نیولو لپاره چمتووالی لري. تر 15 بجو پرې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له مشرانو غواړي چې ژر تر ژره د خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. دا خبره د جرګې اداري هیئت نن د جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې وکیلانو د جمهور رئیس ته لومړی مرستیال پر وروستیو څرګندونو اندېښنې څرګندې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه ته باید لمن ونه وهل شي. د دې جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهار شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله، د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خپل منځي اختلافونه دي د خبرو له لارې حل کړي.
ما وکلای پارلمان از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت جدی میخوایم.
موږ د ملي شورا غړي د ملي والی حکومت له مشرانو په کلکه سره غواړو چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي او داسې موضوعګانې د رسنیو ته نه راباسي. هر څومره چې دې موضوعګانو ته لمن ووهل شي د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
د ولسی جرګې ځینو غړو ویل د حکومت مشران باید خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي او داسې څرګندونې چې ذهنونه ګډوډوي باید ډډه ځنې وکړي. د جرګې دوه غړو نظیفه زکی او منور شاه بهادری وویل چې په اوسنۍ شرایطو کې باید ملي یووالی ته هڅې وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم جمهور رئیس او اجرایه رئیس په قوم پالنې تورن کړي دي. د ادعا کړي چې جمهور رئیس پر ده باور نه کوي او صلاحیتونه یې نه دي ورسپارلي. په خاطر دې د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ترمنځ هم یو لړ اختلافونه رامنځته شوي وو چې د هوارولو لپاره بیا د دواړو ترمنځ سو ناستې شوي دي. خو له دې سره سره ویل کیږي چې دا اختلافونه اوس هم پر ځای پاتې دي. اجرائیه رئیس عبدالله د یکشنبې په ورځ وویل چې ځینې مسایل شته چې باید له جمهور رئیس سره پرې خبرې وشي. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې کمې کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف آزادي راډیو ته وویل چې د اختلافونو زیاتوالی به د ملي یووالي د حکومت حقوقي باور زیانمن کړي.
کله چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ اختلاف وي او هغوی له یو بل سره یو ډول نظر ونه لري، دا نه تنها چې په ولس باندې بد اغیزه کوي، د حکومت اعتبار له منځه غورځوي، په سیمه ییزه کچه باندې د دې حکومت اغیزمنتیا ته صدمه رسوي او په عین حال کې ولس یو داسې حالت سره مخامخ کوي چې هغه حکومت یا هغه رژیم چې زموږ په لاس باندې ټاکل شوی هغه هم زموږ په غم کې نه دی.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سیاسي کارپوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه به ملت د یو نامعلوم برخلیک په لور روان کړي. احمد سیدی آزادی راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او کنه نو خلک به اړ شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي.
ومنودل چې د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د دغو اختلافاتو په باب د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه چارواکو ترمنځ چې کوم اختلافات دي د هغې ته به یا دومره پته لګېږي یا بدې لګېږي. مقصد ټول تاثیر چې کوم دی عوامو باندې دی. د دې دننه په ادارو کې هم اختلافات جوړېږي. دا اختلافات چې کوم د افغانستان د اقتصادي اړخ باندې ډېر زیات منفي تاثیرات ورځي. که چېرته دا اختلافات ختم شي نو کېدای شي چې نور د پاکستان کې چې کوم افغان مهاجرین دي یا په نور ملکونو کې دي خپل وطن ته زړه ښه کړي. خو کله چې دا اختلافات وي نو بیا هېڅکله د افغانستان چې کوم وګړي دي بهر ملکونو کې نو هغې خپل ملک ته زړه نه شي کولی. ولې چې خپل داخلي اختلافات دي نو دا خپل کور لاندې دی جوړ. کله چې خپل کور کې مشکل حل شي بیا خلک نه راځي.
څنګه تاسو ته تاوان دا چې امنیتي زیاته ده ولسی خلک مرکه بیچارهګان کې مرکه کې مظلومان کې مرکه کې د وزیر زوی د گورنر زوی د ولسوال زوی د کمانډان زوی دا خو یو هم کې منډه شو او قرار په چوکو کې ناشتي د دینه خبر نه دی چې دا ولس په څه حال کې دی. کله چې یو د وزیر زوی یا د غزوی مړ شي ټول فاتحانی بشي روډونه باندې ولسی خلکو ته تکلیف وي ډیر بدبختۍ سره بیچارهګان مخ دي.
رهبران یاد د حکومت مشران خپل منځ کې نه جوړیږي. د عام ولس د سکوکو نه د وادي کارمند د دولت نه څه ګناه ده؟ ټول د مغو لاره تعقیبوي. کله چې رهبر ګوري چې داسې کوي هغه کوس خلک چې مقرر کړي هغه په لارې ځي.
د کابل څو اوسیدونکو د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو خبرې کولې. دغه اختلافات په ملي او نړیواله کچه د افغان حکومت پر موقف څه تاثیر کولی سي؟ دا مسله په یو ګردي میز کې څېړل سوی چې د همدې خبرونې په وروستیو کې اورېدلی سي. په غور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمېر تشتول سویو ملکیانو مړي د هغوی کورنیو ته وسپارل سول. ولسمشر دغه پېښه غندلې ده خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم د یو شمېر کسانو مړي نه دي ورسپارل سوي. جزئیات مات څاروان اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د لسکونو ملکیانو وژنه وغندل او ویل چې د دغه جنایت له عاملانو څخه به انتقام واخیستل شي. وسلوالو طالبانو نن د شپږ ویشتنو مړي د هغوی د کورنیو غړو ته وسپارل. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې دیرش تنه ملکیان له تښتولو وروسته په ډله ییز ډول وژلي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو په قول وایي چې وسلوالو طالبانو د سه شنبې په ورځ د کاسي په سیمه کې له عامو خلکو سره چې د پاسون کوونکو پلویان ول نښته وکړه. شاوخوا دیرش تنه یې ژوندي ونیول او وروسته یې په ډله ییز ډول ووژل. د غور ولایت مرستیال امنیه قمندان ضیاءالدین ثاقب وویل وسلوالو طالبانو د غور د مرکز فیروزکو په لس کیلومتری کې له یوې ډلې خلکو څخه چې شمېر یې درې دېرش تنه و شپږ ویشت تنه وتښتول. په غور کې د ازادي راډیو خبریال عبدالقدیر غفوري د سیمې د اوسیدونکو په قول بیا وایي چې د خلکو او طالبانو لانجه پر څارویو راغله. دوی وایي طالبانو غوښتل د کاسي د سیمې د اوسیدونکو څاروي په زور یوسي خو خلکو مقاومت وکړ. د غور ولایت مرستیال امنیه قمندان ضیاءالدین ثاقب بیا وایي طالبانو د سه شنبې په ورځ دا کسان په داسې حال کې وتښتول چې د دې ډلې او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. په جګړه کې دوه طالب قمندانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي خو د غور د والي ویندوی عبدالحی خطابي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې شامل طالبان او د ملکیانو تښتونکي پخواني طالبان ول چې تیر کال یې جګړه بس کړې وه او له حکومت سره یې پیوستون اعلان کړی وو.
ومنودل چې وسلوالو په غور ولایت کې شاوخوا دیرش تنه کسان وژلي چې د ځینو مړي د هغوی کورنیو ته اوس هم نه دي سپارل سوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دغه پیښه غندلې ده. فرشته جلالزی ورباندې تفصیل اوروي.
دا فی نړیوال سازمان د غور په فیروزکو سیمه کې د ډیر شتنو ملکی وګړو وژل کېدل چې کوچنیان هم پکې وحشتناک جنایت بللی دی. د دې ادارې خبر پاڼه په فیروزکو کې د دې ملکی وګړو تښتول کېدل او د هغوی قتل هغه جنایت ګڼلی چې توجیه نه لري. دا کسان د رپورټونو په حواله په غور کې د وسلوالو یوې ډلې چې ځان داعش ته منسوبوي تشتولی او وژلی دي. د افی د نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د چارو مشر جمپا پاتیل ویلي په غور کې د ډیر شو ملکی وګړو تشتول کېدل او د هغوی قتل چې کوچنیان هم پکې دي یو له وحشت ډک جنایت دی. دا پېښه هیڅ ډول توجه نه لري. جمپا پاتیل زیاته کړي چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې پر ملکی خلکو حمله نشي توجه کېدلی. چمپا پاتیل همداراز ویلي چې د دې قربانیانو کورنیو سره باید عدالت وشي. هغه د افغانستان پر حکومت شک کړی چې د غور په فیروزکو سیمه کې د دغه پیښې په اړه عادلانه بې طرفې او خپلواکې څېړنې وکړي. چمپا پاتیل د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې عاملین پیدا او محاکمه کړي او د اعدام سزا له اعادې پرته مجازات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولی وی په دغه ولایت کې د وروستۍ جګړې پر مهال کارول سوی وسله له نږدې ګاونډي هیواد څخه ورول سوې وه. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې جګړه کې ایرانیان او پاکستانیانو برخه درلوده. عصمت څاروان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د فراه ولایت د مرکز په شاوخوا کې د جګړې زور ختلی، د دغه ولایت والی د فراه په جګړو کې د ګاونډیو هیوادونو لاس ویني. آصف ننګوی هغه وسلې چې د فراه په جګړه کې وکارول شوې تر دې پخوا په افغانستان کې نه دی لیدل شوې.
دې وسلې په ایسا کې زه شک لرم چې دا وسله د منګل بل ګاونډ نه راوړل کی. د طالبانو د 82 مرمۍ، د اوان مرمۍ، مزایل او د دوی دومره مصرف دی چې مهماتو دوی کړی ده. یعنی کم له کمه 300-300 فایره دوی د 82 مرمۍ وستلي. دا مرمۍ یعنی په دې افغانستان کې نسته نو له کومه څه وي سوال دا ده. او موږ به د دې درک معلوموو، په دې باندې به کار کوو چې څنګه دا وسله او مهمات په لنډه طالب ته رسېدلي دي له لنډو مرزونو نه.
د افغانستان په لویدیځ کې د 1625 انصار زون قومندان جنرال حسن شاه فروغ هم وایي چې د فراه په جګړه کې ایرانی او پاکستانی اتباعو برخه لرله او د جګړې قومندانۍ د یو پاکستانی صاحب منصب په لاس کې وه. دا جګړه یوازې له افغان طالبانو سره نه وه، دا عادي جګړه نه وه، دا یو پلان شوی منظم د هیواد له بهره د بهرنیانو له لوري او د هغوی په ګډون د فراه ولایت د نیولو په هدف جنګ و. په دې جګړه کې پاکستانیانو هم برخه درلودله او تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو د هغو په منځ کې یو هم جنرال و. داسې معلومات هم شته چې په دې جګړه کې د ایران د بلوچستان خلک شامل ول. د فراه جګړه وروسته له دې پیل شوه چې حکومت د بخش آباد بند د جوړولو پریکړه وکړه او د فراه قومي مشرانو د بند د امنیت د ساتنې ژمنه وکړه. د جګړې په ترڅ کې د دولت وسلوال مخالفان د ښار یو شمېر څنډې ونیولې، خو فراه ښار ته د کومکي ځواک د رسېدو له کبله وسلوال حمله کوونکي په شا وتنبول شول. د ظفر قلی اردو قمندان تورن جنرال محیدین غوری وایي چې د فراه په جګړه کې طالبانو ته سخت مرژوبله اوښتېده. دی وایي چې له امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ د طالبانو د ماتې سبب شو. موږ یې تعقیبوو، که خدای کول هغو کسانو ته به چې زموږ د ښارونو او لویو لارو د نیولو هڅه یې کوله تر دې لوی ګوزارونه ورکړو. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د فراه په جګړه کې 200 وسلوال مخالفان وژل شوي او 300 نور ژوبل شوي دي. د فراه والی آصف ننګوی چې له طالبانو سل مړي د جنگ په جبهه کې پاتې شوي دي. د ده په وینا د طالبانو په منځ کې زیات شمېر پنجابیان هم شامل ول.
په دې کې پاکستانیان مسول وو. موږ د تمی کشمیري چې له ولس کسانو سره په بکوا کې د مرسو د مشهور ترهګرو له ډلې نه ده او پنجابۍ ده. د دې ګروپ دلته ډاکترانو یو دوه ځای چې کار یې کړی ده کلینیک کې د طالبانو د زخمیانو د پاکستانیانو.
د فراه والی په دې تعجب کړی چې کومې سیمې ته چې طالبان رسېدلي د هغې سیمې اوسیدونکو ته یې نه چرګان پرېښي، نه پسونه او نه د کور وسایل، هر څه یې ورڅخه غلا کړي دي. د فراه د جګړې په نتیجه کې د فراه ښار او شاوخوا سیمو په زرګونو کورنۍ نیمروز او نورو سیمو ته بې ځایه شول، خو اوس چې په سیمه کې حالات په عادي کېدو دي اکثره فراوال بیرته خپلو کورونو ته روان دي.
د افغانستان له جنوب څخه ورزو شمال ته د کندز والی د ښار په دویم ځلې سقوط کې وایي چې له دوی څخه بې غوري سوی، خو بیا به دغه پیښه نه تکرارېږي. اسدالله عمرخیل وایي چې دا ځل وسلوال طالبان نسي کولی پر ښار برید وکړي، ځکه چې هغوی ته په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان له سیمې رپورټ راکوي.
که څه هم نږدې یو میاشت وه چې د کندز ښار د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی، خو لا هم د ښار اړوند نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي شتون لري او وخت ناوخت د ښار شاوخوا سیمو څخه د سپکو او درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. د کندز والي اسدالله عمرخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز ښار په دوم ځل سقوط کې بېغوري شوې او داسې پیښه به بیا ځل نه تکرارېږي. ښاغلی عمرخیل دا مني چې لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې شتون لري، خو زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار په لس ورځنۍ جګړه کې درنه مرګ ژوبله لیدلې او پخوانی زور او طاقت له لاسه ورکړی دی.
یک ضرب المثل است، میگه کور هر دفعه اسای خود گم نمیکنه. ما میگم که به نصرت پروردی
یو متل دی چې وړون هر ځل خپل اسا نه ورکوي، بیا ځل موږ غفلت نه کوو چې د کندز ښار د طالبانو لاسته ورشي. زموږ غفلت دا و چې موږ د ښار څنډې پرېښودې او په ولسوالیو کې موږ د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل کړ چې په پایله کې طالبانو پر ښار باندې برید وکړ. د والدې خبرو پر بنسټ چې دوی اوس مهال د پراخ تصفیه عملیات پر پلان باندې کار کوي او ډیر ژر به د ښار شاوخوا سیمې او کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
چڼیز عملیاتونه د منګه شروع دي، تر اوسه پورې دا د ښار د شاوخوا کلو کې هره ورځ دا عمل انجام ده او د شپنیز عملیاتونه هم له دې سره ګډ فعالیت لري. داسې عمومي عملیات لپاره چې په یوه ورځ کې یعنې ډېره ساحه موږ پاکه کړو، د هغې لپاره خاص تدابیرو پلان روان د کار شروع ده، انشاءالله هغه به شروع شي.
خو بلخوا د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې تر اوسه پورې د کندز سیمه ییزه اداره نه ده توانېدلې چې د ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او یا هم دفاعي کمربند جوړ کړي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر بگیم که هیچ واقعیت نداره، تا اونز ما دیرم کندز هستیم، کدام عملیاتی تصفیهوی را ندیدیم.
دا خبر هیڅ حقیقت نلری، تر اوسه پورې تصفیه عملیات نه دی پیل شوی او عملیات خو پر ځای پرېږدی. تر اوسه پورې یو دفاعي کمربند نه دی جوړ شوی چې د طالبانو د بیا ځل بریدونو مخه ونیسي. د یادولو وړ ده چې لا هم یو شمېر خلک له خپلو کورنیو سره د کندز ښار څخه د وتلو په حال کې دي، ځکه د کندز ښار په دوهم ځل سقوط کې ملکي خلکو ته هم مالی او هم ځاني زیانونه رسېدلي دي او اوس مهال د دې ښار اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي او اندېښمن دي، ځکه لا هم دغه ښار د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښونو سره مخامخ دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د عملي کېدو ګډې کمیټې غړي وایي چې دغه کمیټه ډېر ژر خپل کارونه پیلوي. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پلي کېدو د ګډې کمیټې یو غړی محمد امین کریم وایي ټاکل شوی چې دا کمیټه تر دوه راتلونکو ورځو پورې خپل کارونه رسمن پیل کړي. ښاغلی کریم د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تفاهم لیک د پلي کېدو لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي او د کمیټې د کار له پیل سره به لا چټک شي.
هغه مهم ټکی چې په فرامین کې ذکر شوی دا دی چې ټولې دولتي ادارې مکلفې دي تر څو د اجرایوي شورا پریکړې اجرا کړي، نو ځکه په دې برخه کې قدمونه اخیستل شوي دي. ټاکل شوی چې تر یوې یا دوو ورځو د کمیسیون په رسمي ډول د دولت له لوري پرانستل شي او خپل عملي کارونه پیل کړي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته جمهور رئیس د یو تخنینی فرمان په صادرولو سره ټولو افغان امنیتي ځواکونو ته امر ورکړ چې له حزب اسلامي سره اوربند مراد کړي. په دغه فرمان کې همداراز له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د پلي کېدو لپاره د ګډې کمیټې غړي هم مشخص شوي دي. له دې سره د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ وایي چې د دې موافقې د تطبیق چارې باید ژر پیل شي.
دغه توافقنامه نور شاته پاتې کیږي. د افغانستان د حکومت لپاره به ډېره مشکله وي چې عامه خدمات متناسب به ټولو داری واحدو ته یا هغه چې کسی اسلامي شتون لري هلته د خدمات عامه ورسوي او خلک هم د دې انتظار لري چې د اسلامي په راتګ سره به دلته امن راسي، دلته به خدمات وجود لري او دا خدمات به لکه چې په نورو منطقو کې دي د اسلامي په ساحو کې هم عام شي. دا بهتره ده چې دې پروسې ته چټکتیا ورکړي.
ویل کېږي چې د لاسلیک شوي تفاهم لیک له پلي کېدو او همداراز د تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم تر لرې کولو وروسته به ښاغلی حکمتیار هم کابل ته راشي. د ګډې کمیټې غړي او د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر محمد امین کریم له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي ول چې ټاکل شوی د ګډې کمیټې کار له پیلېدو سره د دې حزب د جبهو د منحلولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم هیله ښودلې چې د روغې جوړې د دې موافقې له عملي کولو سره به په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره زمینه مساعده شي.
د زابل والی وایي د دغه ولایت د عدلیې د رئیس دنده ځنډول سوې او د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. صادق رښتینی او نور تفصیل.
وروسته تر هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خبره سوې ویډیو کې د زابل د عدلیې رئیس ګلاب احمد خطیر لیدل کېږي چې د خپل یوه کارکوونکي څخه د جنسي اړیکو غوښتنه کوي. د زابل والی بسم الله افغان مال ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي دنده ځنډول سوی او د اخلاقي فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوی.
هغه څارنوالۍ ته معرفي کوي او سره دغه علاقه چې تر اوسه ماجدلې نه دی نه ماته معرفي سوی دی نه ماته راغلی دی. دوی دواړه سوه پوښتنه کېږي بس خاص به کېږي او وظیفه یې په تعلیق کې ولوېدله تر څو چې دا موضوع د دې هغه نتیجه معلومه شي.
په عین وخت کې د عدلیې رئیس غلام محمد خطیر وایي چې سبسبې ویډیو د ده ده خو غږ ورسره جلي یو ځای سوی. د نوموړي په وینا دا په زابل کې د مځکو د غاصبینو او مافیا لخوا ورته یوه جوړه سوې دسیسه ده. د ټولنیزو رسنیو ډېری کاروونکو د دغه ویډیو تر لیدلو وروسته د عدلیې په رئیس سخت انتقادونه کړي او له قضایي او عدلي ارګانونو څخه یې د نوموړي د محاکمې غوښتنه کړې.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالۍ بشیر ناوري.
د افغانستان جمهوری ریاست په غور کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د ملکی وګړو د وژل کېدو پیښه غندلې ده. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ټاکل شوی چې دغه کمیټه تر راتلونکو دوو ورځو پورې خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کوي. د اوکراین او د اوکراین د پارلمان مرستیاله رئیس نادیا ساوچینکو مسکو ته تللې چې د دوو اوکراینی وګړو په محاکمه کې ګډون وکړي. په قرغیزستان کې د صدر اعظم سورون بایجین بیکوف حکومت پر رسمي توګه وروسته له هغه استعفا کړې ده چې د رواني اونۍ په سر کې ائتلاف مات شو. او د ازبک حکومت ته یو پلاوی د قرغیزستان جنوبي ښار اوش تولاړ او د قرغیزستان لخوا یې تود هرکلی وسو. دا او تر دې ساعت مهم خبرونه سپورتي خبرونه له نجیبه زمان څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هلمند او اوروزګان ولایتونو د بې ځای سیوی کورنیو سره د مرستې په هدف یو بل دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د نومبر په 4مه نیټه په کابل کې د کرکټ په ورزشي لوبغالي کې وسی. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د کرکټ د ملي ټیم په مخکنی سیالي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت درمل، اولیتوکي او نغدي پیسې راټولې شوې. په بلخ ولایت کې د 12 کلونو ټیمونو د فوټبال سیالیو په دوام نن په دغه ولایت کې د فوټبال دوه سیالي وسوي. د بلخ ورزشي امیر ابراهیم عثماني نن ازادي رادیو ته ویل چې د انجونو لیسه وتونې د چې د دوو ګولونو په تر سره کولو سره د اردو 115 ټیم ته ماتې ورکړي او د امول بلاد ټیم وتونې چې کوشاني ټیم ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړي. دغه سیالي په بلخ ولایت کې د 12 کلونو ټیم ته د غوره تیرو د ټاکلو په هدف څلور ورځې مخکې پیل شوی او دوی اونۍ به دوام وکړي. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام بنن ماشام د مانچستر یونایټډ او مانچستر سیټی ټیمونه میدان ته وځي. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي نن ماشام د افغانستان پر وخت د شپې پر 11 بجو او 13 دقیقو د اولټرا فورد په ورزشي لوبغالي کې تر سره کیږي. له دغه سیالي څخه 15 دقیقې مخکې به دوی نور سیالي د ساوث هامپټن، سندرلند او ویست هام او چلسی ټیمونو ترمنځ هم پیل شي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډولونو پر پیچلتیا اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې په هدف باید په ملي او نړیواله کچه اقدامات وسی. قسیم سولمل پر دې مسلې رپورت را لېږلې.
د قانون د رول پیوړتیا، د تبعیض له منځه وړل او له تاوتریخوالي سره د مبارزې په هدف د موجوده پالیسیو عملي کول حق څه دي چې په افغانستان کې د افراطیت په منځه وړلو کې مرسته کوي. د افغان ښځو په چارو کې د ملګر ملتونو استازي الیزیرا سګنبایوفا د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې په افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک افراطیت پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه.
تاوتریخجن افراطیت په افغانستان کې داسې پیچلتیا ته رسیدلی چې له پوځي اقداماتو هاخوا اقداماتو ته اړتیا لري. دغه اقدامات د قانون پر حاکمیت، د تبعیض پر له منځه وړلو او له تاوتریخوالي سره د مبارزې د پالیسیو پر ملکه دو ټینګار کوي.
نوموړی دا څرګندونې د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو د ونډې په هدف یو بحث کې وکړې چې نوم یې و ښځې او په افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک افراطیت. ملګري ملتونه وایي افغان حکومت له تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره ژمنې کړې او عملي کېدل یې شای وخت ونیسي. افغانستان تیر کال د دغه سازمان د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د عملي کېدو لپاره عملي پلان جوړ کړ. دغه پریکړه لیک د شخړو د حل او فصل او مدیریت په برخه کې له جګړو او د اغیزمنو میرمنو ونډه تضمینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاسي مرستیالي پانل کاردل د چهارشنبه پر ورځ وویل ملګرو ملتونو له هغو سازمانونو ملاتړ کوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې کوي.
د نن ورځې د بحث موضوع دا وه چې ښځې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه ډول فعاله ونډه درلودلی سي. د بېلابېلو فعالو افغاني سازمانونو لخوا ښه نظرونه وړاندې شول او په یونما کې موږ دې ته ګورو چې څه ډول موږ له دوی څخه ملاتړ وکړو تر څو خپلې اجنداوي عملي کړي.
په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي ضروري ده چې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه ښځو ته ونډه ورکړل سي او په دې کار کې باید ټولې ادارې د ښځو چارو له وزارت سره همکاري وکړي.
موږ مخ پر وړاندې ګام ږدو تر څو د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ښځو ونډه لکه څرنګه چې ضروري ده یقیني کړو. خو ټینګار مو دا دی چې موږ دا ډول غونډې په هغو ولایتونو کې هم ولرو چې هلته خړې اوج ته رسیدلې دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له روان تاوتریخوالي د نور وګړو ترڅنګ ښځې ډېرې اغیزمنې سوي دي. بې سرپرستی، اقتصادي کمزورتیا، د بدن د غړو لاسه ورکول او داسې نور موارد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې ښځو ته له اوښتو زیانونو بلل کېږي.
بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی وغنده. سهیله حسرت نظیمی رپورټ لري.
د بی پولی خبریالانو د سازمان په وروستي رپورټ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د زیاتوالي غندنه شوې ده او ویل شوی دی چې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د زور زیاتی ډیرښت د خبریالانو او محلي چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي سبب شوی دی. په دغه راپور کې که څه هم د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی اصلي لامل ګرځ شوی، خو د افغانستان د محلي چارواکو، اردو او پولیسو څخه هم د هغو عواملو په توګه یادونه شوې ده چې د خبریالانو لپاره د ویرې د فضا پر رامنځته کولو کې رول لري. د دغه رپورت په بنسټ ډیری والیان او سیمه ییز چارواکي د رپورت ورکولو ازادۍ ته درناوی نه لري. د بلخ، کندهار، هرات، غزنی او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو، د دوی د ساتونکو، پولیسو، ملي اردو او طالبانو په واسطه د خبریالانو په وړاندې د فزیکی زور زیاتی 50 قضیې ثبت شوې دي. د بی پولی خبریالانو د سازمان په دغه رپورت کې ویل کیږي چې دغه سازمان د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د درویشت کلن خبریال محمد یعقوب شرافت له وژنې چې د روان اکتوبر میاشتې په 18 نیټه د زابل په ولایت کې وژل شو خواشینی شوی. د محمد یعقوب شرافت وژنه په پراخ ډول د ژورنالیستي بنسټونو او چارواکو لخوا وغندل شوه. د زابل پولیس میرویس نورزی خبریالانو ته ویلي چې د شرافت د وژنې په تور دوه تنه نیول شوي دي. په رپورت کې ویل شوی دی پولیس او قضایي چارواکي چې د والیانو تر اغیز لاندې دي اکثرا له خبریالانو څخه ګروېږي کوي، حتی دوی مجازاتوي. د قربانیانو په ډله کې د زابل ټایمز د ویب سایټ د آزاد خبریال څخه یادونه کیږي چې په میاشتو میاشتو د پولیسو لخوا ځبرول شوی دی. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د بامیان ولایت ته د اگست میاشتې په 9 نیټه د جمهور رئیس غنی د سفر په مهال د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی په 2 قضیو کې پولیس او افغان عسکرو ګډون درلود. لستنه خبریال د جمهور رئیس د ساتونکو او یا پولیس افسرانو لخوا چې له کابل نه راغلي وو وبهل او وټکول شول او یا ورسره ناسم چلند وشو.
ومرو دل چې د خبریالانو به سرحد ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه څرګند کړه. په کوټه کې فعالانو د ورستیو نه امنیو په تړاو احتجاج پیل کړی.
زما نوم شمس مندخیل دی اور مرسی دا ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ اور دا علاوہ دا سول سوسائٹی کم گروپ سی دی اغه او دغه دا خاموش احتجاج دلته د کوټه کم واقع سی او په دغه حوالہ سره دا مردلته د پریس کلب مخامخ کړی ل ډیر وخت د کوټه حالات ډیر زیات خراب دی یار دا 8 اگست واقع وسو نن سیم بیا غنم نه واقع وسو سی دا یو کم عمل روان دی دا ډیر غلط روان دی باید اس دارو کاف سی عوام ته تاپوز ورکي او خلکو ته تاپوز ورکي او دغه علاوہ سی دی دلته دوم رضایت سی او سکیورټی ادارې دی سی د کوټه سب باشنده دی ہر لس منٹ باس دی اغل پولیس سره آرمی سره یا د ملیا د پیراملیټری ملیشیا واسطه د دغه مخامخ کار کار سره لکو راوځي نو سي دوم رضایت غټه سکیورټی باوجود اغه سي دي د عملی کار نو دا یو بالکل سوالیه نشان ده اور مرغواړو سي باید دا خلکو ته تحفظ ورکي
ډاکټر اسمت آغاز مانوم دي د پاکستان فارماسي اسوسییشن بلوچستان وایس پریزیدنت ما اصل کې موجود دلته د پریس کلب مخ ته یو احتجاجي کیمپ لګولې وسلو 15 ورځې نه مخ نو زموږ سنور غوښتي به خو پرون چې دا کومه واقع حکومت او نور ادارے انسانان تو تحفظ ورکی د کوټو خلکو د کوټو ولس د ژوند حق لري هر سړی هر انسان هر وګړی د ژوند حق لري هغه ته د ژوند تحفظ ورکول د حکومت ذمہ داری ده بایچ ورکی
زما نوم اسمت الله جوګزی دی او سوشل ایکټیویست هم د لپ کوټکی نو د برای چې کوم واقع سوګی ده زموږ په نظر باندې انساني حقوق ته ډیر غټه دچکول لګید ډیر غټه خطر والا نو په دې باندې زموږ د کم څه کم ملګری دي دا ګرد راغلی دي د پریس کلب له سامنے زموږ جو شد خاموشي او شه طریقه باندې موږ د پروټیسټ کوو احتجاج کوو دا 8 اگست ډیر غټه سانیا ډیر غټه واقع و سو ډیر انساني کم نقصان کې وسو او برای غچ کم کسان وو د دون پولیس والا چې په دې کې شهیدان سو نو باید چې دا رنګ چې د مس بار بار نشي و د دې پار موږ د احتجاج کړ دي پرمن احتجاج دی نو د خپل ټوټل بلوچستان زدا ویل لرو دوی هم پر مخ باندې دا رنګ خالی لاشونه بنو اٹھو چې مثال څوک مړ شي دوی راځ خالی مړی پورته کوي دوی باید چې خپل خبري و کې پردا باندې دوی یو اکشن واخی چې باید دا رنګ کارون چې کیږي ولی بار بار کیږي ولی بلوچستان د سکیورټی نور کوي ولی د بلوچستان دونه خیال نشي ساتله چې بار بار په مشکل دوی غټ دماکه کوي او مش وسه پوری یو دی قدم نه دی خاصي چې غزم شپه حق کی
د کوټي فعالانو خپل نظر څرګندوه د امریکا لخوا پر هغه راپور اندیشنه شول سوی چې د یو ایرانی اصل امریکایي پر بندي کېدو د فریبا ظاهر
د سان دیګو د غشپشتلوشت کلن وګړي چې د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري او اوس پر روبین مشهور دی وایي چې د روان کال د جولای پر 11مه په ایران کې ونیول سو نو موري د خپل مور او د کورنۍ د نور غړو د لیدو لپاره ایران ته تللی وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي د هغه راپور نو لکبل خواشینه دی چې ګوکی روبین یا رضا شاهینی شای په 14 کال باندې محکوم شوی وي کربی سیاتوي موږ پر ایران خپل غشتنې بیا تکرارو چې بشري حقوقو او اساسي ازادۍ د یوت درناوی وکړي مستبدانه او هغه توقيفونه چې پارون کې دی ودروي د ټولو جنایي قضیو درځولو په برخه کې عادلانه او شفاف قضایي بهیر داټمن کړي او بل اخره پر خپل قوانینو او نړیوالو مکلفیتونو ودریږي تیرونه هم یو بل ایرانی ولاس امریکایي تاجر سیامک نمازی لخپل اتیا کلن پلار باقر نمازی سره د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول سو چې امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه کړې و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وین مارک ټونر هغه محل وویل
We join recent calls by international
organizations. دوی موږ د نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له متخصصینو سره همغږی یو چې وای ټول هغه امریکایي اتباع چې په غیر عادلانه ډول په عراق او تر ډیره په ایران کې نیول شوی لکه سیامک او باقر نمازی ژر تر ژره خوشی کړي موږ دغه راز د ایران د هغې همکاري پر اهمیت ټینګار کوو چې د رابرټ لیوینسن ځای موندلو په برخه کې له متحده ایالاتو سره باید وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما 13 جنوري ویلي چې تر هغه به قرار نویچه لیوینسن له خپل کورنۍ سره یو ځای نسی
We will not rest until the Levinson family is whole again.
خو ایران د دغه غوښتنې په ځواب کې ویلي و چې په خپل کورنۍ وچارو کې د امریکا مداخله نسی منلای. د دغه دوه طبيعته وګړو زندان کول داس محل کېږي چې د ایران او د نړیوال ټولنې ترمنځ د ایران د اټومي موافقې وروسته د دوی ترمنځ اقتصادي اړیکې د شکېدو په حال کې دي. د دغه موافقې لمخې چې په جنوري کې وسوه ایران مکلف دی چې د خپل اټومي پروګرام ودروي او په بدل کې پر دغه واد د نړۍ د اقتصادي بندي زونو یو برخه لریسي
آیا امریکا بل روسیې سره په جګړه ووري د فرشته جلالزی راپور وورو
د امریکا جمهور ریاست ته کاندید ډونالد ترامپ ویلي چې د سوریې د وضعیت په اړه د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د کړندارو امریکول به امریکا درېمې نړیوالې جګړې ته واچوي. په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمس کلاپر ویلي چې که چیرې امریکا لکه څرنګه چې هیلری کلنټن یې وړاندیز کوي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دې هیواد فضا د پروازونو لپاره بنده کړي، ممکنه ده چې روسیه د امریکا الوتکې وولي. کلپر پرون په نیویارک کې د سی بی ایس تلویزیون ته وویل چې مسکو په سوریه کې د هوایی دفاع ښه پروګرام نصب کړی او که یې له دې پروګرامه د کار اخیستلو نیت نه درلودی نو ولې به یې دا پروګرام هلته نصبول. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د سوریې د ملکي خلکو د ژغورنې لپاره د دې هیواد پر فضا د پروازونو د بندیز له اعلانه ډډه کړې او د دې اقدام یو دلیل له روسیې سره د مخامخ نښتې د امکان کمول دي، ځکه د پروازونو د ممانعت د اعلان په صورت کې باید امریکایي الوتکې د سوریې د حریم څارنه وکړي. خو هیلری کلنټن یوازنۍ سیاستواله نه ده چې د داسې بندیز د اعلان ملاتړ یې کړی دی. د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د ولسمشر د مرستیال لپاره کاندید مایک پنس هم د داسې اقدام ملاتړ کړی دی. خو ډونالد ترامپ پرون د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د هیلری کلنټن د خبرو منلبه امریکا په سوریه کې د درېمې نړیوالې جګړې ډګر ته ورګډه کړې. ترامپ ویلي چې په سوریه کې جګړه یوازې د بشار الاسد د رژیم پر ضد نه ده، بلکې د روسیې او ایران حکومتونه یې اوس شاته ولاړ دي.
Syria now is no longer Syria. Syria is Russia.
سوریه اوس یوازې سوریه نه ده. د دې سره روسیا او هغه ایران هم ملګری دي چې موږ د اټومي موافقې په مرسته رامنځته کړی دی. هغه اټومي موافقه چې زما په ژوند کې تر هغه بد جوړجاړی او بده موافقه نه ده شوې. موږ باید پر داعش تمرکز وکړو. موږ باید پر سوریه زیات تمرکز ونه کړو. د امریکا متحده ایالات د هغه نړیوال ائتلاف مشر کوي چې په سوریه کې هوایی حمله کوي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون وویل چې دوی په سوریه کې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره هم د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي.
په یو بحث کې د حکومتي مشرانو ترمنځ پر سیاسي اختلافاتو خبرې شوي، خو تر هغه مخکې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې د رقه ښار د نیولو لپاره چمتووالی روان دی. جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر وایي له داعش څخه د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو عملیات د مخه پلان شوي او دا عملیات به د یو توانمند او هڅونکي محلي ځواک لخوا عملي کیږي. اشتن کارتر د سه شنبې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته وویل د رقه او موصل عملیات یو بل تکمیلوي.
موږ لا د مخه خپلو شریکانو ته زمینه برابره کړې ده چې د رقه ښار کلابندي پیل کړي.
خو د امریکا دفاع وزیر د رقه د بیرته نیولو د عملیاتو د پیل د نیټې او په دې اړه چې څرنګه به ترسره کیږي جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې نړیوال ائتلاف باید له موصل ور اخوا وګوري. نوموړي ویل که د عراق ښار موصل ونیول شي نو د سوریې رقه ښار به د داعش وروستی سنګر وي. فرانسوا اولان ویل داعش باید هر چیرته چې وي له منځه یوړل شي او هر هغه سیمه باید تصفیه شي چې دا ډله ترې ګواښ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ائتلاف د عراق حکومتي ځواکونه او کورد پېشمرګه ملیشیا له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د عراق د پوځ یو افسر حیدر فاضل وویل د دوی ځانګړي ځواکونه دا مهال له ختیځ خوا څخه د موصل ښار په 6 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د عراق د دوهم ستر ښار موصل د بیرته نیولو عملیات نهمې ورځې ته داخل شوې دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د 2014 کال په جون میاشت کې د موصل او رقه په شمول د عراق او سوریې یو شمیر ښارونه او سیمې ونیولې.
په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات زور اخیستی. تازه د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان په ولایت کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس په قوم پالنې تورن کړل او د نورو نیوکو ترڅنګ د انتقاد هم وکړ چې ولسمشر د هغه ټول صلاحیتونه او واکونه قبضه کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست د اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي دوستم په څرګندونو غبرګون ښودلی او وایي چې دا خبرې د هغه له موقف او شان سره نه ښایي. د ارګ اعلامیه وایي چې قانون د ولسمشر د لومړي مرستیال صلاحیتونه تشخیص او تنظیم کړي دي. د جمهور ریاست لومړی مرستیال د یو ملکی مقام په توګه خپل ټول ورکړل سوي قانوني صلاحیتونه کاروي. ارګ ټینګار کوي چې د ښاغلي دوستم ټول تورونه قضایي او عدلي پلټنو او تحقیق ته اړتیا لري. یوازې د ښاغلي دوستان څرګندونې هغه موارد نه دي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ لا روانو ستونزو پرده پورته کوي، بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر دې ته ورته تورونه پورې کړي وو. جمهوري ریاست دا ډول څرګندونې د حکومتولۍ د اصولو خلاف بللې وې. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث جوړ کړی چې پکې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات څېړل سوي او پر دې ټکي تمرکز شوی چې د حکومتي مشرانو ترمنځ وروستي اختلافات د افغانستان پر روان امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت څومره ناوړه اغیز کولای سي. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم او په بحث کې راسره د ولسي جرګې غړی حاجي نذیر احمدزی او د چارو کارپو متي الله خروټي میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. احمدزی صاحب، لومړی تاسو ته راځو که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایئ چې اختلافات له کوم جره پیدا سوي دي او څومره جدي دي؟
په دې مورد کې به دا ووایو چې دا اختلافات له هغه ورځې نه چې کله د وحدت ملي حکومت جوړېده موږ دغه هر څه لیدل چې دغه رقم ته موضوعات به مخې ته راځي، ځکه چې دلته دوه برنامې وي. هغه برنامې مشترکه سوه، دی یو سایډ یوې خواته و، د بل بلې خواته و. نو تر څو پورې چې هغه برنامې هماهنګي کېږي او بېغو باندې دوی حرکت ورکوي، نو طبعا وخته ضرورت و. چې بدبختانه موږ دغه خبرې په ډېر نږدې وخت کې له هغې نه مخکې چې ډاکټر صاحب عبدالله کومه خبره وکړه، اوس جنرال صاحب دوستم، موږ دغه وایو چې د دوی دغه خبرې نه د دوی په نپه دي، نه د دولت دي او نه د ملت دي، ځکه دا وحدت ملي حکومت له ټولو اقوامو نه جوړ او په توافق سره جوړ سوی ده. دوی باید ټول مشترکاً دغه برنامه ته حرکت ورکړي تر څو پورې وسی کولی هغه وعدې چې دوی کړي دي سل په سلو کې خو نه سي ځای په ځای کولی. چې 50% هم تر ځای ته ورسي، نو دوی به ډېر کامیاب ترین دي. آینده په تاریخ کې به روښانه نوم دي دوی راځي. او عواقب دا دي چې د ولس ترمنځ یو فاصله ایجادونه ده، هغه اعتماد چې ولسونو په دولت کړی ده، دولت په اعتماد کونه ده، نواقص ټول دولت او فائدہ دښمن ته رسیږي. هغه سکتور امنیتی چې د موږ تاسو هغه سربازان چې شپه ورځ خپل سینه ډال کړی ده، وږي تیږي دښمن په سره په مورچه کې ناستي، چې معاون اول یا رهبری دغه رقم ته خبرې وکړي، دغه مورال به څنګه سي؟
ښاغلی خروټی صاحب، جنرال صاحب دوستم څرګندونه تاسو اوریدلې دي، تاسو له نظره دا څرګندونه څومره پر ځای دي؟
نو سره موافق یم د یو اندازې پوری هغه شکایتونه، اما د بیان په شکل کې په اصولو کې ورسره مخالفیم ضرور نه و. دا استحقاق ایجاد دی، دا لریوال ایجاد دی، دا رهبری به د حکومت پر رهبری کې مشکلات پیدا کوي. نو منفی تاثیرات زخ زیات و، گرچه بیا تکرار هم دا ناخوال وجود لري په نظام کې. دا
مشکلات د خو زیاتره سرګندونو کې داسې مویلی و چې ما صلاحیتونه قبضه کړي دي، واک نه راکوي څوک، دغه مې تاسو له نظره رښتیا هم داسې؟
نه نه نه، ګورې د هر چا که چې یو عادي مامور نه نیسي تر ولسمشرۍ پورې، ولسمشرۍ مالک ولسمشر دلته وظیفه اجرا کوي. د دوی واکونه یا صلاحیتونه د وظایف د لایحې په اساس تقسیمات شوي دي. دا خبرې یا دغه موضوع چې دی تر حقیقي چې ما ته واکونه راکړ سوي نه دي، یا صلاحیتونه راکړ سوي نه دي، یا صلاحیتونه زما محدود سوي دي نه، څنګه مسؤلیتونه ته هم باید دام پدای پام وکړي. د ټول افغانستان د ولسمشرۍ د مالې اول معاون دی. افغانستان څلور دېرش ولایت لري، تقسیم په حدود دی سلور سوا سکم سه زیاد ولسوالی لري. نو دغه ته دی اول معاون دی. نو بنان دی چې تقاضا لري زمان صلاحیتونه محدود سوی دی، خود دی خپل ازان محدود کړی دی درې ولایت باندې. نو که چیرې دی افغانستان شمول فکر وکړي، افغانستان شمول اوسي، دا دی د افغانستان د ټول افغانستان لومړی معاون دی او مسؤلیتونه احساس کړي د هیڅ کله صلاحیتونه محدود سوی نه دي.
امزه صاحب، اوس موږ تاسو ګورو په افغانستان کې عملاً جګړه روانه ده. په زیاتره ولایتونو کې حتی د ولایتونو مرکزونه تر محاصرې لاندې دي او طالبان ورځ تر بلې خپلې جګړې نورې هم توندوي. څومره په امنیتي وضعیت باندې دغه څرګندونې روان اختلافي وضعیت په داخل د حکومت کې تاثیر لري؟
په جګړه باندې یا د موږ په هغه سرتیرو باندې چې دوی په سنګرونو کې پراته دي، هغوی خپل عقیده او خپل برنامه لري. هغه دغه رقم ته خبرې هیڅ په هغوی باندې به دومره تاثیر ونه کړي، خو په یوازې دې چې په هغه باندې موږ تاثرات منفي خواته سو کوو، باید مثبت نور رشد ورکړو، د هغوی سره همکاري وکړو. نو په دغسې کې به یو منفي تاثرات هم په ملت باندې ستا د دې خبرو، ځکه په آینده باندې یو تاثرات لري. ځکه اوس که موږ تاسو ګورو په افغانستان کې ماسې والدینه چې همدغه حکومت چې ولسونو قرباني ورکړې جوړ کړې ده، بدیل موږ نه لرو. په دې باندې جنرال صاحب دوستم هم پوهېږي، په دې ډاکټر صاحب عبدالله هم پوهېږي، په دې باندې ډاکټر صاحب غني هم پوهېږي، او په دې باندې هغه نور اپوزیسیون چې ویلې هغوی هم پوهېږي چې د دې بدیل به د افغانستان تجزیه ده، د دې بدیل به افغانستان داعش ته سپارنه ده، د دې بدیل افغانستان تباهي بربادي سره مخامخ کونه ده. دوی باید مشرتابه ده په خپل منځ کې کینی دا موضوعات په یو کوټه کې سره حل کړي، نه د مطبوعاتو په مخ باندې، نه د دې لپاره چې یو شخصي حزب لپاره کمپاین وسي.
خروټي صاحب تاسو ته راځم، مخکې عزیز صاحب وویل چې دا روان کومې داخلي ستونزې دي، دا د جګړې په لیکو کې همدارنګه په نظامي برخه کې او په امنیتي برخه ډېر زیات ناوړه اغېز کوي، که سیاسي او اقتصادي برخو ته راسو څومره تاثیر راشي په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې دا روان داخلي کړکېچونه؟
ډیر منفی تاثیرات لري. نړیوال ټولنه خپل کومکونه امکان لري یا تعلیق کړي او یا په ټپه ودروي او یا هم به قطع کړي، په دې چې هغه تعهدات چې نړیوال ټولنه افغانستان ولس سره کړی د افغانستان دغه حکومت سره نه ده کړی، چې د حکومت راست کې د حکومت مشرانو سره کړی، د افغانستان ولس سره کړی چې زه تاسو ته سوله راولم، زه تاسو ته دیموکراسي راولم، زه تاسو په وطن کې آبادۍ انکشاف مخته بیایم. نو دغه انکشاف آبادۍ سوله راولل پنځه کسانو لپاره نه ده چې هر کی ناستی، دا د افغانستان ټول ولس لپاره او ټول ملت لپاره نړیوال ټول نه کړی. نو کچیر دغه اختلافات دوام وکړي او دغه اختلافات سر نور هم پاغسی ز پټوینان کامل تاسو وایم چې نړیوال ټولنه تصمیم نیسی او دا تصمیم نیول بیا د افغانستان دوازا باندې بالکل منفی تاثیرات لري. بل نقطه چې ډیر مهمه نقطه ده، رقابتونو سره موږ هم دا اوس مواجه یست په افغانستان کې، هم دا اوس د شپږو مهمو مملکتونو سیاسي اقتصادي او نظامی رقابت وجود لري، او د رقابت نه موږ انکار نشو کولای. په ډیټیل په تفصیل تاسو وایم چې چین او هند دلته نظامی اقتصادي او سیاسي غلری شدید مخه رقابت لري،
حاضر نړیوال مدي اختلافات نه خپل ځان په ګټه استفاده کولای شي.
دوی هند چین او بل روسیا او فدراتیو روسیا او امریکا د په زمين کې ایران سعودی ده، دا ملکونه خپل منځ کې په افغانستان کې خپل منځ مابین کې اقتصادي او نظامی او سیاسي رقابت لري. که زمونږ او تاسو مشرتابه کې د حکومت مشرتابه کې یو والی نه دغه رقابت کې خلل کیږي او دغه وضعیت په اساس خلل کیږي، یو طرف یو رقیب پلوی کوي، د بل رقیب مخالفت کوي، دلته بیا موږ نظام زوبلیږي او وضعیت موږ خرابيږي.
مزه صاحب، د حکومت ولې ځان ته اصول لري، قوانين لري، ای لازم و چې لکه جنرال صاحب دوستم چې ورستی څرګندونه وکړي رسنۍ زی سیده مسله رسنۍ تر اوځي، دا لازم و
چې هر څه یو حد لري، ځکه دوی دویم رئیس جمهور د مملکت ده، معاونی اول چې رئیس جمهور نه دی، رئیس جمهور د مملکت ده. ته دغه موضوعات که واقعیت لري کېناستلی به و او دننه به یې دا موضوعات حل کړي و. داسې مطبوعاتو ته دا خبرې راووتلې، موږ د دغه مخالفت کوو چې دا دومره خبره نه وه چې په مطبوعاتو کې او بیا دا رقم ته چې جنګي خلک هغه توپک په لاس کې یو ته ورته ناست یو دا رقم تقریر بیا یو رهبر معاون اول د مملکت بیا د یو قوم د مشر په توګه منې، دغه ځای موږ له قانون افغاني قانون نه د قانون اساسي نه لږ لرې ګڼو. په دې لحاظ باندې طبعا مشکلات به وي. اوس د رئیس جمهور هم دا وظیفه ده، منګه وایي چې ولې دا رقم ته اوسي، رئیس جمهور مکلف ده چې دغو خلکو سره کینی دا موضوع سره حل کړي، که چیرې هغوی زیاتی کوي له ولس سره یې شریکه کړي. په زور باندې موږ چا ته باج نه سو ورکولی.
او صدراعظم دا خبرې ته وروسته دا د جنرال صاحب دوستم خبرې نه دي، په دې وروستیو کې عبدالله هم دې ته ورته څرګندونه کړي. تاسو له نظره تاسو کوم معلومات لري، اوس هم په حکومت داخل کې اختلافات موجود دي؟
د دې رهبرانو ترمنځ یا د مشرانو ترمنځ هیڅ کوم مشکل نشته، د ټیمونو ترمنځ مشکل ده. مثلا کابینه کې 28 وزیران دي، هم ډاکټر صاحب غنی د 28 نفرو تعهد کړی او هم ډاکټر صاحب عبدالله کړی و. دلته مشترکاً حکومت راغی، نه ډاکټر صاحب غنی کولای سي چې خپل ټیم ته 28 وزیران ورسي او نه ډاکټر صاحب عبدالله. هغه چا سره چې تعهد سوی وي په خاطر د دې چې ملت ته خدمت کړی وای، ملي ګټو په خاطر د شخص لپاره اوس محکم نیولی، هم ډاکټر صاحب غنی نیولی، هم ډاکټر صاحب عبدالله نیولی، سي ما وزارت څه سو کنه که زدا مشکل جادوم زدا ایجادوم. یوه مجبور ده چې یو خبره دغه رقم ته وباسي چې قدرت احمد محمود باندې چپکی، محمود په احمد باندې. نو دلته دوی ته پکار ده چې دوی ته مونږ راي دي لپاره ورکړي د خدمت په خاطر، او اول که ما کمپاین کړی دي لپاره مې نه کړی سي، ما چوکي نه سول او زه په مخالفت کې ودرېږم. دلته مشترکاً حکومت جوړ سوی ده، په دې کې باید هم ولس ګوزه شو کی او هم د موږ مشران و کی. د دې ترڅنګ رئیس صاحب جمهور باندې موږ کوو چې دغه رقم سوالاتو ته مثبت جواب لته نه غواړو، چې هم ډاکټر صاحب عبدالله ته جواب ولري، هم جنرال صاحب دوستم ته، ځکه چې موږ دښمن داخلي دښمن دومره نه لرو لکه خارجي دښمنان. یغوی له دغه رقم ته موضوعاتو نه غلطه استفاده کوي. د افغانستان چې موږ ډېر په مشکل سره یو وحدت ته نږدې کړی، د خدای نه کرده بیرته په مذهبونو په سمتونو په ژبو باندې ونه ویشي، چې دا خطر د ټولو افغانانو لپاره ده.
خروټي صاحب، طبعي ده چې اختلافات دی چا په ګټه نه دي. دغه اختلافات په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته څومره زیان اړولی ده او څومره زیان اړولی سره دی ورسته؟
د افغانستان حیثیت آبرو په دغه حرکات باندې په ځمکه لګیږي او صفر ته ضربیږي. نه سیاسیونو ته حیثیت پاتې کیږي، نه وکیلانو ته حیثیت پاتې کیږي، نه وزیرانو ته او نه سفیرانو ته. چې که چیرې زه مثلا وکیل اوسم، طبعا د یو ټیم نه راغلی یم وکیل سوی یم، که زه سناتور یم د یو ټیم پورې مربوط یم، یو ټیم ته مې کمپاین کړی، که زه سفیر یم یا وزیر یم، نو بینان زما د ټیم مشر یو مشر چې کیږي، یو ورځ په ولسمشر نیوکه کوي، بل ورځ کیږي. دا خود په خود حیثیت آبرو د میغه باندې منفي تاثیر کوي.
که تاسو را جنبندی کو دا بحث څه باید اوسې تر څو پر د اختلافات زر حل شي؟
درې اساسي نقطو ته باید زمونږ مشران توجه وکړي. یو خپل مینځ کې سیاسیون او دولت مردان باید انسجام فکری ایجاد کړي. انسجام فکری چې ایجاد کړ، هغوی باید نړیوال ټولنې سره په یوه خوله خبره وکړي، یعنی نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې ستا موجودیت په دغه ولایت کې داسې هم په نظامي کې، هم په اقتصادي کې، هم په سیاسي کې، او په زمین کې دغه رقابتونه چې وجود لري د شپږ ملک مملکتونو زما په هیواد کې، دغه رقابتونه کې باید زمونږ او تاسو مشران یا حکومت مردان یا د حکومت په راس کې چي دوی خپل نسی دا خپل بی طرفي حفظ کی په دغه حالات د رقابتو کې. دغه درې ټکي ته دوی متوجه وسی، زه فکر کوم چې موږ کولای شو دغه درې کاله پاتې په ډیر سیست خص وضعیت باندې مختبوس.
احمد صاحب، کدا بحث را جمع کو، څه باید وسی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات زر حل سي؟ تاسو وړاندې څه ده؟
موږ وړاندې زده ده چې په دوه مشرانو باندې دغه کوم چې دوی خپل اختلافات څخه تیر سي د ملي ګټو په خاطر باندې، ځکه افغانستان یو نازک حالت سره مواجه ده. که اوس معمولي اشتباه موږ وکړل هغه جبران نه لري. د دې لپاره د ملي شورا دواړه مجلسین څخه یو کمیسون خاص جوړونه او نور اقوام لکه د علماو شورا په دې کې اشتراک مشترک اندې خبرې ته د فاینل ټکی کې خودنه ده، ځکه داسې خبر نشته چې هغه رای حل نه لري. معمولي په یو خبره به کې نو موږ کولی سو چې دغه موضوع حل کړو.
درنو اورېدونکو، دا د ازادي راډیو د نن ورځې بحث له محترمو میلمنو د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزي او د چارو د کارپو مطیع الله خروټي نه مننه چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ. تر بیا د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio